आज व्यू 360 में दुनिया भर में दहशतगर्दी से होने वाली हलाकतों में इजाफा, दहशतगर्दी के मुतासरीन की याद में मनाए जाने वाले आलमी दिन पर जानेंगे कि जिंदा बचने वालों की जिंदगियां कैसे मुतासर हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। एक आलमी थिंक टैंक की तरफ से जारी किए गए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल दुनिया भर में दहशतगर्दी से होने वाली हलाकतों में नुमाया इजाफा हुआ, जबकि एक पाकिस्तानी थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की गुज़िश्ता साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2013 के बाद सबसे ज्यादा खुदकुश हमले 2023 में रिकॉर्ड किए गए। 2022 के मुकाबले में गुज़िश्ता साल मुल्क में खुदकुश हमलों की तादाद में 93% इजाफा हुआ, जबकि इन हमलों के नतीजे में हलाकतों की शरह 226% बढ़ी। एक और पाकिस्तानी थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल की दूसरी सहमाही में दहशतगर्दी के 240 वाकयात और इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशंस के नतीजे में आम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 380 अफराद हलाक हुए। आज दहशतगर्दी के मुतासरीन के आलमी दिन के मौके पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस अफरीद की वजह से दुनिया के लाखों खानदानों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 के मुताबिक 2017 के बाद 2023 में दुनिया भर में दहशतगर्दी से होने वाली अमवात में सबसे ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी दहशतगर्दी के इस इंडेक्स के मुताबिक दहशतगर्दी से होने वाली हलाकतों में गुज़िश्ता साल 22% इजाफा हुआ और ये तादाद 2017 के बाद सबसे ज्यादा यानी 8,352 हो गई। लेकिन अगर हमलों की तादाद को देखा जाए तो 2023 में दहशतगर्द हमलों की तादाद में 23% कमी हुई और अगर 3,350 हमले हुए। सबसे ज्यादा हमले पाकिस्तान में रिकॉर्ड किए गए। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी के वाकयात का मरकज टेररिज्म इंडेक्स की तारीख में पहली बार मशरक़ वुस्ता नहीं था, बल्कि 50% से ज्यादा हलाकतें सब सहारा या अफ्रीका के जनूबी खित्ते के ममालिक में हुई। बुर्किना फासो को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा, जहां अमवात में एक साल पहले की नस्बत 68% इजाफा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि 2019 के बाद पहली बार अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में नुमाया कमी हुई और एक साल पहले की नस्बत हलाकतों में 81% कमी देखी गई। 2023 में 4 इंतहा पसंद ग्रोह दुनिया में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। इनमें दाइश, हमास, जमात नुसरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन और अलशबाब का नाम शामिल है। पाकिस्तान कई अशरों से दहशतगर्दी के वाकयात से मुतासर है। दहशतगर्दी ने मुल्क के हर हिस्से को ही मुतासिर किया है और हजारों खानदान किसी न किसी तरह दहशतगर्दी के वाकयात और अस्करियत पसंद ग्रोहों की कार्रवाइयों से मुतासिर हुए हैं। आसिम अली राना हमें मजीद बता रहे हैं।
साल 2024 अब तक पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के हिसाब से एक मुश्किल साल रहा है और पाकिस्तान को कई नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तानी अफवाज की एक बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मसरूफ है और दूसरी तरफ सैकड़ों हलाकतों का नुकसान भी पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। रफा साल पहले 7 माह के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से होने वाली हलाकतों की तादाद 600 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद 1,000 से ज़ायद है। रवां साल की दूसरी सहमाई में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाकयात में इजाफा हुआ और अप्रैल से जून तक 240 वाकयात में 380 अफराद की हलाकत हुई, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेज ज्यादा निशाना बनी। हलाक होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 236 है, जिसमें पाकिस्तान फौज के 137 एहलकार जबकि बाकी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताल्लुक रखते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दहशतगर्दी का मरकज रहे, जहां मुल्क भर में होने वाले दहशतगर्द वाकयात में 92% हलाकतें और 87% वाकयात रुनुमा हुए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल इन वाकयात में 12% कमी देखने में आई है, लेकिन हालिया अरसे में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के वाकयात तवातर से बढ़ रहे हैं।
और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे पुलिस एहलकार से जो गुज़िश्ता साल पिशावर में होने वाले एक खुदकुश हमले में शदीद जख्मी हुए। सेहतियाब होने के बाद उन्होंने दोबारा से पुलिस फोर्स ज्वाइन की। इस धमाके के बाद इंस्पेक्टर नसरुल्लाह की जिंदगी में क्या तब्दीलियां आईं और वो किन जहनी और नफसियाती मसाइल का सामना कर रहे हैं, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट में।
گزشتہ برس پشاور کے رہائشی نصراللہ نماز ظہر کے لیے پولیس لائن مسجد میں موجود تھے جب ایک زوردار دھماکے سے مسجد کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں وہ ملبے کے نیچے دب گئے. نصراللہ اپنے زندہ بچ جانے کو کسی معجزے سے کم نہیں سمجھتے کیونکہ اس دھماکے میں 80 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 150 سے زائد زخمی ہوئے تھے.
دھماکے کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے, بس ہم ایک لحد سا بنا ہوا تھا اس میں ہم پنسے ہوئے تھے. یہ چھت جو تھا, چھت کا سارا ملبہ ہمارے سر بدن کے اوپر تھا. کچھ ٹائم بعد جب نظر دہرایا تو سارے لاشیں بکھری پڑی تھی اور ملبے کے نیچے کسی کے پاؤں, کسی کا ہاتھ, کسی کا پورا بدن, ہم خود دوسروں کے خون میں لت پتے.
نصراللہ کا کہنا ہے کہ دھماکے میں زخمی ہونے کے بعد وہ کچھ عرصہ ہسپتال میں رہے جس کے بعد انہیں صحت کی بحالی کے لیے گھر منتقل کر دیا گیا. ان کے بقول اگرچہ ان کے ظاہری زخم مندمل ہو چکے ہیں لیکن ان کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا ہے.
ڈیوٹی کرنے کے بعد ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ دیر تک بیٹھنا اٹھنا, کبھی ایک جگہ جانا کبھی دوسری جگہ جانا, لیکن اس وقت کے بعد تو یکسر زندگی بدل گئی.
انسپیکٹر نصراللہ کہتے ہیں کہ اس حادثے سے قبل وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر مند رہتے تھے جبکہ اب ان کے خاندان والے ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں. پشاور شہر میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد گھر سے خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے ٹیلی فون کالز کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے. ان کے بقول اس حادثے نے ان کی ذہنی صحت کو بہت متاثر کیا ہے.
رات سونے میں مجھے انتہائی ڈر لگتا ہے, اچانک چیخ پکار کرتا ہوں, سارا گھر والا اٹھ جاتا ہے. اس طرح بلاسٹوں میں کبھی بھی انسان آپ کو تو نارمل نظر آئے گا لیکن اندرونی طور پر وہ نارمل نہیں ہوتا ہے. میں خود اب بھی تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے, لیکن 1.5 سال تو کیا, 10 سال والے بھی ہمارے ساتھی اور بھی جو ہے تو اسی طرح دوائیاں ریگولر لیتے ہیں, میں بھی اسی طرح, کیونکہ میں اب بھی ذہنی ٹارچر ہو. اگر ڈیلی نہیں تو دوسری رات لازمی آرام کی گولیاں سائیکاٹرک کی ڈاکٹر سے مشورے کے مطابق میں وہ استعمال کرتا ہوں.
صبح خیبر پختونخوا کے محکمہ اسلحہ دہشت گردی کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال جولائی تک دہشت گردی کے تقریباً 250 کے قریب واقعات ہو چکے ہیں. دوسری جانب عسکریت پسند گروہ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کی جانب سے صرف جولائی کے مہینے میں 144 واقعات کی ذمہ داری قبول کی گئی. انسپیکٹر نصراللہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے وہ خوفزدہ رہتے ہیں.
لازمی بات ہے, جب بات بچوں کی آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں اگر کوئی ٹیچر ہوتا یا کوئی ایسا اور ڈپارٹمنٹ سے اول ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتا تو اس طرح نہیں ہوتے. لیکن ہمیں کسی نہ کسی کو تو اس ملک کو بچانے کی خاطر اپنے آپ کو سب کچھ کو قربان کرنا پڑتا ہے. اگر ہم یہ شہادتیں نہیں دیتے تو ہمارا یہ مٹی, یہ ملک اس طرح آزاد نہیں ہوتا.
51 سالہ نصراللہ زخموں سے صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ سے پولیس فورس میں شامل ہو چکے ہیں لیکن وہ دہشت گردی اور اس کے خلاف جنگ کا جلد از جلد خاتمہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کم و بیش 80,000 جانے جا چکی ہیں جن میں عام شہری, پولیس اہلکار اور فوجی شامل ہیں. لیکن ہزاروں افراد ایسے بھی ہیں جو ان واقعات میں زندہ تو بچ گئے لیکن ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے. نظر الاسلام نے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن میں کچھ ایسے ہی افراد سے بات کی.
سرچ آپریشن کے دوران ہم کیمپ سے باہر نکلے, اچانک سے میرا پاؤں طالبان کی جانب سے نصب کیے گئے آئی ای ڈی پر آ گیا, جس کے بعد پاؤں سے میں محروم ہو گیا. اب جب میں کبھی تنہائی میں بیٹھ جاتا ہوں تو یقیناً اس کمی کو محسوس کرتا ہوں. جب کبھی بھیڑ میں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو پھر ایسا نہیں ہوتا.
سرتاج خان آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن میں گزشتہ 10 سال سے علاج کروا رہے ہیں. 37 سالہ ہنستے مسکراتے جوان کو اپنی زندگی اس وقت بے مقصد لگنے لگی جب 2010 کی ایک صبح پاک افغان بارڈر سے ملحق علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی ایک کارروائی کے دوران اچانک ان کا پاؤں دیسی ساختہ بم سے ٹکرا گیا۔ پاکستانی فوج کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت چکائی۔ 80,000 سے زیادہ قیمتی جانوں کے نقصان کے علاوہ 150 ارب ڈالر سے زیادہ کا معاشی نقصان بھی اس ملک نے برداشت کیا ہے۔
راولپنڈی کے اس AFIRM یعنی آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن سینٹر میں اب تک ہزاروں افراد کو مصنوعی اعضاء لگائے جا چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں نمایاں کمی کے باعث نئے کیسز کم ہو گئے ہیں، تاہم پرانے کیسز کی ٹریٹمنٹ مستقل بنیادوں پر ہو رہی ہے۔
AFIRM پاکستان میں مصنوعی اعضاء بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ابتدائی برسوں میں زیادہ تر سامان درآمد کیا جاتا تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب 90% اشیاء مقامی سطح پر تیار کی جا رہی ہیں۔ کمانڈر AFIRM میجر جنرل ظفر علی قریشی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے متاثر افراد میں زیادہ تعداد بارودی سرنگوں کا نشانہ بننے والوں کی ہوتی ہے، جن کے زخم گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں۔ زخمی فوجوں کے علاج کے بعد انہیں میدان جنگ کے بجائے دوسرے شعبوں میں جانے کے لیے ترغیب اور ٹریننگ بھی یہاں دی جاتی ہے۔
ہمارے یہاں ہم لوگوں نے تھراپیز شروع کی ہوئی ہیں، جس کو ہم ووکیشنل تھراپی کہتے ہیں، جس میں ہم ان لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، کمپیوٹر کے اندر ان کو ٹرین کرتے ہیں، الیکٹریکل امپلائنسز ٹھیک کرنے میں، موبائل ریپیئر ورک شاپ، ہوزری کا کام، درزی کا کام۔ تو جو اگر اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتا ہے اور وہ جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو پراپرلی سرٹیفائی کر کے بھیجتے ہیں، یہاں سے وہ اپنا کام شروع کر سکتا ہے۔
دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی کے باوجود فوجیوں کو درپیش خطرات ختم نہیں ہوئے۔ گزشتہ برس حوالدار سردار خان کو اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہونا پڑا جب وہ ایک سرچ آپریشن کے دوران دیسی ساختہ بارودی سرنگ کو ناکارا بنانے جا رہے تھے کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا،
ہاتھ میں کٹ گئے، اڑ گئے۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہوا، ادھر سے مجھے لایا گیا فرسٹ ایڈ کے لیے قلعے میں، وہاں سے فرسٹ ایڈ دی، اور پھر اسی ٹائم ہی خیبر ایجنسی اور پخاور ہسپتال میں لایا گیا سی ایم ایس میں۔ ادھر میرا آپریشن ہوا تو مجھے محسوس تو ضرور ہوا کہ ہاتھ چلے گئے، لیکن آہستہ آہستہ ہاتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ادھر آ کے مجھے پتہ چلا کہ AFIR میں بھیج رہے ہیں، ادھر ہاتھ لگتے ہیں۔ تو میں نے ابھی ہاتھ لگ رہے ہیں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، کہ امید ہے کہ اپنا کام کر پاؤں گا۔
AFIRM کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک کی طرح پاکستانی فوج کے جوانوں میں حیران کن طور پر PTSD کے کیسز کی نوعیت بہت کم ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اب پروسیسز بنانے میں مکمل طور پر خود کفیل ہو چکا ہے، اور زخمی ہونے والے جوانوں کے لیے جم، فیزیوتھراپی، سائیکالوجسٹ اور دیگر کھیلوں کی سہولتوں کا بندوبست کیا گیا ہے تاکہ مریض ذہنی بیماریوں کا مزید شکار نہ ہو پائیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، راولپنڈی۔
پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے متاثرین کے سال میں ہیں، اور پاکستان نے دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے کتنے نقصانات برداشت کیے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امتیاز گل سے۔ امتیاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان نے کئی لحاظ سے نقصان اٹھایا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ نقصان ملک کو کس آسپیکٹ سے ہوا ہے؟
بیسیت مجموعی پاکستان کو نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 20 برسوں سے پاکستان ہمیشہ جو پاکستان منفی خبروں کی زد میں رہا ہے، یعنی پاکستان سے زیادہ تر جو بھی خبر نکلتی ہے وہ منفی ہوتی ہے، یا وہ دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، یا پھر سیکٹیرین جس کو فرقہ وارانہ وائلنس ہے اس سے جڑی ہوتی ہیں، شیعہ سنی آپ کو معلوم ہی ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ اب جانا جاتا ہے، یا شناخت بن گئی ہے پاکستان کی وائلنس سے، تشدد سے جڑا ہوا ملک، جہاں پہ جتھے ہیں پرائیویٹ ملیشیا جو ہیں، یا پھر تحریک طالبان پاکستان جیسے گروہ اپنی منمانی کر رہے ہیں اپنے ایجنڈے کی برادری کے لیے۔ خاص طور پہ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو، پولیس، پیراملٹری اور ملٹری، ان سب کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی پاکستان جو ہے ایک اس کا امیج جو ہے منفی ہو گیا ہے, اور جب بھی کسی ملک کا امیج منفی ہوتا ہے تو وہ بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے غیر پرکشش ہو جاتا ہے.
تو ایک ایک آسپیکٹ تو آپ نے کہا کہ ایک جو امیج کے لحاظ سے گلوبلی پاکستان کو نقصان ہوا, اور ڈفرینٹ اس کی کیلکولیشنز بھی ہیں. میں جو انٹرنیشنل پیس انسٹیٹیوٹ کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس میں کوئی 81-82 بلین ڈالرز کے ڈائریکٹ لاسز اور 150 بلین کے انڈائریکٹ لاسز ہیں. تو اکنامک کاسٹ پاکستان کی, کوئی پاکستان کی لوکل کیلکولیشنز بھی ہیں کہ کیا ہے؟
پاکستان کی کاسٹ تو آپ کو حکومت بتاتی رہی ہے کہ کوئی 150 ارب ڈالر کے برابر نقصان ہوا ہے, لیکن اسد یہ ساری باتیں نوشنل ہیں. جب اگر آپ کے ملک میں آپ کا اپنا ہی سرمایہ کار پیسہ لگانے کو تیار نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کو محفوظ نہیں سمجھتا. دوسری سب سے بڑی بات جو بنیادی مسائل تھے پاکستان کے, جیسے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات کرنی ہیں, آن لائن ہماری پروکیورمنٹ نہیں ہوتی ہے, تو جو ٹیکسیشن نظام ہے خاص طور پہ اس کی وجہ سے پھر بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں, اور جب اگر کوئی آنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریگولیشنز یا قوانین و ضوابط اس طرح کے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان آنے کو ترجیح نہیں دیتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے بڑا نقصان دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ہوا ہے کہ اب کی انٹرنل ایک تو امیج خراب ہوا بیرونی طور پہ, اور امیج خراب ہوتا ہے تو غیر ملکی سرمایہ کار نہیں آتا. دوسرا انٹرنلی آپ وہ اصلاحات کرنے میں ملک ناکام رہا ہے, قیادت چاہے وہ جنرل پرویز مشرف تھے, اس کے بعد پھر سویلین حکومتیں آئیں, اور اب شاید جو اس وقت سوشل پریشر بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے کچھ اصلاحات ہو جائیں, لیکن بحثیت مجموعی جو شاہانہ طرز حکومت ہے اور جو 19ویں صدی کا مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی تک حاوی ہے پاکستان کی گورننس میں. اور بنیادی طور پہ وجہ یہ کہ بہت توجہ کافی عرصے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ پہ رہی, اور جو پاکستان کی فوج ہے وہ اس کا فوکس ادھر رہا.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے جو 20 سال میں رفلی اگر ہم ایک 20 سال کی بھی ٹائم لائن لیتے ہیں, ورنہ تو جنرل ضیاء کے دور سے اب تک جا سکتے ہیں, اگر 20 سال کی بھی ٹائم لائن لیں تو اس میں سب سے زیادہ جو نقصان یہ بھی ہوا کہ آپ دوسرے ایشوز میں لگے رہے اور لوکلی جو مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہے اور بڑھتے رہے.
جی بنیادی طور پہ دیکھیں جب ہمارے جیسے ملک میں اگر فوج براہ راست سیاسی معاملات میں آ جاتی ہے, مداخلت کرتی ہے, اس میں اس کی انوالومنٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذریعے, تو اس کا فوکس پھر اپنے اصل کام سے ہٹ جاتا ہے, اور ساتھ ہی جو سویلین سیگمنٹ آف گورننس ہے ان کو ایک جھجک سی محسوس ہوتی ہے, وہ فوج کی موجودگی میں کھل کے بات نہیں کرتے ہیں, کوئی فیصلے نہیں کر پاتے ہیں. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ زیادہ تر فوج کے زیر اثر ہے, وہاں پہ بہت سارے فوجی افسران ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں. تو بحثیت مجموعی جو آپ کی گورننس کا پہیہ ہے وہ منجمد ہو جاتا ہے جب خاص طور پہ فوج اگر آ جاتی ہے گورننس میں براہ راست شریک ہو جاتی ہے,
جو کہ بہت سے ڈپارٹمنٹس میں اس وقت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. امتیاز صاحب, جو سیکیورٹی اہلکار یا عام شہری دہشت گردی کے نتیجے میں ہلاک ہوتے ہیں, ان کے لواحقین اور جو زخمی ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے 20 سال سے پاکستان ڈیل کر رہا ہے ان ایشوز سے, کوئی پروگرام بنا سکا آج تک؟
کوئی باقاعدہ پروگرام تو نہیں بن سکا جہاں تک مجھے علم ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی بس سیاسی بنیادوں پہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں, کمپنسیشن کا حکومت اعلان کر دیتی ہے. ابھی پنجگور کے ڈپٹی کمشنر ایک دہشت گردی کے واقعے میں شہید کیے گئے, تو ان کے لیے ہمارے وزیر داخلہ گئے ان کے گھر اور 2 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کر کے آ گئے. تو یہ جو بات میں پہلے کر رہا تھا یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ بجائے نظام کو بہتر کرنے کے ان جو ہمارے اس وقت مسائل ہیں ان سے متاثرین کے لیے باقاعدہ نظام بنانے کی بجائے یہ پاٹ ہول ایک اپروچ ہے کہ کوئی اعلیٰ افسر اگر مارا جاتا ہے تو اس کے لیے 2 کروڑ 3 کروڑ کا اعلان کر دیا, حالانکہ آج سے ایک ہفتہ پہلے 5 مزدور تھے ان کو گولیاں مار کے ہلاک کر کے اور درختوں اور بجلی کے کھمبوں کے ساتھ ان کی لاشیں لٹکا دی گئیں. میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ان کے لیے بھی کوئی حکومت نے اعلان کیا, مجھے نہیں معلوم.
تو پالیسی آپ کا, آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسی نہیں ہے کوئی, لیکن گزشتہ چند دہائیوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں, خاص طور پہ پچھلی دو دہائیوں میں, تو حکومتیں تو کئی آئی اور گئیں, لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی دہشت گردی سے نمٹنے کی بات ہوتی ہے, حکمت عملی یا پالیسی کی بات ہوتی ہے, تو یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی بناتی رہی ہے. تو پھر یہ کیوں مسئلہ حل نہیں ہوتا یا کوئی شیپ اپ ہوتا نظر نہیں آیا ہمیں؟
اس میں بنیادی طور پہ ہماری جو سیاسی رہنما ہیں وہ بھی ہر وقت اپنی ایک سروائیول کی جنگ میں رہتے ہیں, زیادہ تر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مصروف رہتے ہیں. جب وزیر اعظم بن جائیں, وزیر اعلیٰ بن جائیں, تو ان کا تمام تر فوکس ہی ہوتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں انہوں نے دوبارہ منتخب کیسے ہونا ہے. لہٰذا سسٹمز میکنزمز بنانے پہ توجہ کسی کی نہیں ہے. تو اس میں کیونکہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ فوج اگر سیاسی معاملات میں, گورننس میں, سیکیورٹی معاملات میں, جو جن کا تعلق سول معاملات سے ہے, اس میں شامل ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ بالکل پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں اور اس طرف توجہ نہ دیں. یعنی ملک کے اور عوام کے جو طویل المیاد نوعیت کے مسائل ہیں یا جو چیلنجز ہیں, ان کے لیے اسٹریٹجیز کوئی نہیں بن پاتی ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں جب سے مریم نواز صاحبہ آئی ہیں تو انہوں نے اسکیموں کی کئی درجن اسکیموں کا اعلان کر دیا ہے, اور حالانکہ یہ وہ ملک ہے بحیثیت مجموعی جس کی آمدنی اس کے اخراجات سے 50% سے بھی کم ہے, ہم قرضوں پہ رہنے والا ملک ہے, لیکن بڑے جس شاہانہ انداز میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ اس وقت حکمرانی کر رہی ہیں, اسکیم پہ اسکیم اعلان کر رہی ہیں, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بنیادی طور پہ اپنے الگ الگ اگلے الیکشن پہ ان کی توجہ مرکوز ہوتی ہے,
ملک کی بہتری یا پالیسی کے لحاظ سے جو ہے وہ کوئسچن مارکس رہتے ہیں. دراصل لاسٹ پہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں جو عسکریت پسند گروہ ملوث ہیں, ان کا تعلق ملک سے باہر کے خطے کے حالات سے بھی ہے. کیا ملک کے پاس کوئی قابل عمل حکمت عملی ہے ایسی جس سے ان گروہوں سے نمٹا بھی جا سکے؟ بیکاز ابھی تو وہ بلیم گیم چلتی ہے, افغانستان کچھ کہتا ہے, پاکستان کچھ کہتا ہے, اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی سرزمین ہے جو سفر کرتی ہے.
دیکھیے, حکمت عملی اگر ہوتی تو آج ہمیں تواتر کے ساتھ دہشت گردی کے واقعات سننے کو نہ ملتے. تقریباً ہر روز ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان, نوجوان, چاہے وہ فوج سے ہیں چاہے پولیس سے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اور بڑے تواتر کے ساتھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں یہ واقعات ہو رہے ہیں, جس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اسٹریٹجی ہوتی بھی اور تمام در توجہ حکومت کی, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اس طرف ہوتی بھی, تو شاید یہ اس میں کمی نہ آتی. اور کیونکہ اس کا تعلق آپ نے خود ہی کہا کہ علاقائی معاملات سے ہے, چاہے وہ افغانستان ہے چاہے بھارت ہے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جب سے نریندر مودی برسر اقتدار آئے ہیں بھارت میں, اور پھر خاص طور پہ جب سے کلبھوشن جادھو جو ان کا ایک جاسوس تھا پاکستان نے پکڑا, اس کے بعد سے بھارت میں ایک پنش پاکستان پروجیکٹ شروع ہوا, یعنی پاکستان کو سزا دینے کا پروجیکٹ شروع ہوا تاکہ پاکستان کو دبایا جا سکے, پاکستان کو مجبور کیا جا سکے بھارت کی بات ماننے پہ. اس پروجیکٹ کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی کام اس وقت دہشت گردی سے جڑے ہوئے جتنے بھی گروہ ہیں, چاہے وہ بلوچ گروپ ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے, چاہے بلوچ لیبریشن فرنٹ ہے یا بلوچ ریپبلکن آرمی ہے, یہ سب کسی نہ کسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں اس ایجنڈے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ورنہ
لیکن کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کیا منوانا چاہتا ہے اس وقت؟ میرے پاس کوئی 20 سیکنڈ ہے, کوئکلی اگر آپ اس پہ رسپونڈ کر سکیں تو.
بھارت وہی چاہتا ہے کہ جس طرح نیپال ہے, جس طرح بنگلہ دیش ہے, پاکستان بس ویسے ہی بیہیو کرے.
لیکن بھارت کی جو اس وقت اسٹرینتھ ہے اس کے مقابلے میں شاید اس کی ضرورت, اس پہ بھی ایک ڈبیٹ الگ رہتی ہے امتیاز صاحب.
نہیں, بھارت کی اسٹرینتھ کو چھوڑیں, لیکن اس میں کہ پاکستان کو دبائے رکھنا ہے, کیونکہ اس علاقے میں
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی ہے ان کی
پاکستان
ریجن کے لیے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ امتیاز گل, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانزیو د خپلې خوښې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانزیو د خپلې خوښې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې افغانستان ته د ریچارډ بنټ په سفر بندیز. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ په سفر بندیز لګولې دي. د امریکا په ایلینای ایالت کې د ډیموکرات ګوند ملي کانګره د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په شیکاګو ښار کې د ډیموکراتانو ملي کانګره ته په وینا کې له کامل هاریس ملاتړ کړی او هغه د نومبر میاشتې د جمهوری ریاست ټاکنو ته مناسبه کاندید بلل ده. او په افغانستان کې ژورنالیزم سره د ځوانانو علاقه مندي سره لدې چې طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو زیات محدودیتونه لګولې دي، خو بیا هم زیات شمېر ځوانان د عملی ژورنالیزم او خبريالۍ په مرکزونو کې په زده کړو بوخت دي. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم. نن چهارشنبه د 2023 کال د اگست 28 نیټه ده. د آشنا تلویزیون خبرونه ته خراغلاست. زه وحید فیضی. په دې خبرونه کې زما همکار ایوب خاورین د ایلینای ایالت شیکاګو ښار څخه د ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې په اړه جزئیات وړاندې کوي او د خبرونه له ملمنې په خوانی څارنوالي ماریا ساپی سره په افغانستان کې د څارنوالانو د وژل کېدو او ستونزو په اړه خبرې کوم. له تاسو مننه. خبرونه د امریکا د ټاکنیزو مبارزو او د ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې په خبر پیلوه. د ډیموکراتان د ملي کنوانسون په دوهمه ورځ د ګنش په نورو سیاستوالو ترڅنګ په خاني ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما وینا وکړي. دواړو په جمهوری غوښتون کې سیال ډونالد ترامپ سخت نیوکه وکړي. د کنوانسون نور حال د ایوب خاورین څخه اخلم چې د اوس د شیکاګو له ښار څخه د کنوانسون ځای څخه په خبرونه کې سره د خاورین سره په خیر اغلی او دا چې د ډیموکرات سیاستوالو استدلال څه دی او څنګه هڅه کوي چې کاملا هاریس غوره انتخاب وبولي.
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته هم وړاندې کوم. درنو اوریدونکو ته د سلام هم سلامونه وایم. شیکاګو کې په دغه کنوانسیون کې د دیموکراتانو یوه نوی ملي کانګره ده. یو نیم سل کال یو سلاویا کال دغه کنوانسیون تاریخچه لري او په خو به دې کې په خپل دغه کاندیدانو ترمنز مناظری کېدلې او په ورځو ورځو به دا دوام کاوه. بلاخره به یو کاندید غوره کېده. همدلته به رایګیری کېدله د استازو ترمنز څلور نیم زره. اوس هغه کارونه د تیرو 500 کالونو کې دی تر کنوانسیون مخکې کاندید خپل نوموي اپروسه ختموي او دلته یوازې د خپل کاندیدی ملاتړ او د کاندیدی په طرفداري په ملاتړ خبرې کیږي. دلته مخالف نظر نسته او بیا هڅه کوي د دې ګوند د ډي ان سي د دیموکرات ګوند حساس ده. هغه هڅه کوي چې د دیموکرات ګوند ټول اقشار او ته په دې کې غږ ورکړي، مناسب ونډه ورکړي. باراک اوباما له موګتاسي په یو اته کال د دې هیواد رئیس جمهور وو او یو غختلې یا نومیالې رئیس جمهور په دې بل کېږي چې هغه لومړنی تور پوس رئیس جمهور وو او میرمن هم داسې یو بریالۍ لومړنی میرمن بلل کې. نو دا یو مهم ورځ وه. دیموکراتان په دغه کې هڅه سو شو دیموکراتانو په مجبور کې او باراک اوباما، میشل اوباما، برنی سانډرز دوی ټولو ډیر تمرکز په دیو چې کاملا هاریس تر ډونالد ترامپ غوره و بولی. په ایجنډا باندې تر اوسه لا بحث نه ده شوی. ډیر لګ لګ اشاره کیږي خو ډیر هڅه دا کیږي چې کاملا هاریس یو ښه شخصیت معرفي کی. کاملا هاریس د امریکا د ولس استازي او د ولس غمخور معرفي کی. کاملا هاریس د ارزښتونو مدافع معرفي کی او په مقابل کې ډونالد ترامپ غوړه انتخابونه بولی. او ډونالد ترامپ جمهور کوتون کیسال په خپل کنوانسیون کې هغه دا کار وکړ چې کاملا هاریس یو خطرناک او د لیبرال د چپی افکارو شخص معرفي کړو. دا سیاسي غونډه ده. باراک اوباما هم دا کار وکړ.
خو نو څه اوس په کومه کې د دیموکرات استازو خبرګون څه دی او څومره لیواله خلک چې کاملا هاریس بریالي شي؟
لکه څنګه چې ما وویل دلتا په دې ګوند کې هم ځانته ډیر اسی رهبران یا مشران سره چې خپل خپل ملاتړ لري، لکه باراک اوباما خپل دی یو نسل رهبر بلل کیږي او خلک ډیر مینوال دي. میشل اوباما خپل ملاتړ لري، برني سینډرز خپل ملاتړ لري، پرون ډاګی موف وغږید د کاملا هاریس میړه او همداسې نور عبدل ته مثلا 15 سندر غاړي راغلي او غوي سندري ویلي ملي نغمه او سندری ان دلتا راتلل دا غو سندرغاړو هم د کاندید یا د دې نوماندې ملاتړ سرګندوي هغه راغوختي ول دا یو لوی کیسه و. ځینی جمهور غوښتونکو ته بلنه ورکړې و چې هغه جمهور غوښتونکو چې ډانلډ ترامپ نه خپه دي او یا ډانلډ ترامپ نه تاییدوي هغه وینا وکړي په دې په خیمه ډیره لوی ده. دا په مانوي لحاظ هم د دیموکرات ګوند خیمه ډیره لوی ده، دوی هر چاته غږ ور کړی دی کی او ویناوی ټولې د کاملا هاریس په ملاتړ کیږي او کوشش کوي چې خپل ترسیالي غوړه شخصیت وبولي او وایي هڅوي چې وخت ډیر کم ده، دوه نیم میاشتې وخت پاتې ده او په دې کې باید وراوزي او رای ورکړي او نورم کمپاین وکړي. په همدې د پرون د غونډې په اړه ورا پورته د غوګنیسو
په خوانی ولسمشر باراک اوباما ته د دیموکراتانو په ملي کنوانسیون کې چې د هغه په خار کې جوړ شوی دی تود هر کلی وویل سو
امریکای یو نوی فصل ته چمتو ده، امریکای وی هی کیسې ته چمتو ده، موږ د کاملا هاریس ولسمشر ته چمتو یو.
اوباما مستقیما د هاریس او د هغې د جمهور غوښتونکو سیال او پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ مقایسه وکړه.
کاملا هاریس به په خپلو مشکلاتو متمرکز نه وي، هغه به ساسي په مشکلاتو تمرکز وکړي. د ولسمشر په توګه به هغه نه یوازې د خپلو ملاتړو خدمت وکړي، بلکې هغو کسانو ته به هم سزا ورنکړي چې د دې ملاتړ نه کوي. هغه به د هر امریکایي په استازیتوب کار وکړي. کاملا دغسي شخصیت ده.
تر اوباما مخکې د هغه میرمن میشل اوباما وینا وکړه. هغې وویل چې د هاریس لپاره د کمپاین موده ډیره لنډه ده او دا باید دیموکراتان نور هم واسي چې د هغې د ټاکل کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
موږ د دې په اړه چې آیا دا هیواد به د کاملا هاریس په شان یو کس انتخاب کړي او کنه همداسې اندېښمن نشو پاتې کېدای. د دې پر ځای موږ باید هر څه چې په توان کې لرو وکړو څو د کاملا هاریس په شان یو څوک انتخاب کړو.
که زم دیموکراتانو د رواني میاشتې په پایل کې د خپل کاندید د غوړه کېدو پروسه بشپړه کړې و، خدای ایالتونو لخوا د تشریفاتي مراسمو تر سره کېدو د ښکارا کړه چې دیموکراتان خپل نوی کاندید ته څومره لیوال دي. خپل هاریس د ویسکانسن له ملواکی څخه د خپل ټاکنیز غونډې له ځای په دغه کنوانسیون کې له انتخابي استازو څخه مننه وکړه. د هاریس میړه هم دیموکراتانو ته وینا وکړه. هغه خپل میرمن یوه مبارزه وبلله.
نوموړې به په دې باور پر مخ وړاندې شي چې که موږ هر ځای راغلی یو دا چې هر ډول ښکارو موږ هغه مهال پیاوړي یو چې د هغه څه لپاره چې باور پرې لرو مبارزه وکړو، یوازې د هغه څه په وړاندې نه چې ویره ورڅخه لرو.
د کنوانسیون په دویمه شپه د ترامپ د حکومت څو تنو هغو پخوانیو غړو او جمهوري غوښتونکو چارواکو هم وینا وکړه چې اوس د هاریس ملاتړ کوي.
ترامپ د بې ساري اقتصادي ودی، د امریکا د صنعت د بیا ودی او د وخوندي سرحد په اړه ډیری زیاتې ژمنې وکړې، خو دا یوازې د ډونالډ ترامپ خبرې وې.
د چهارشنبه په ورځ به د مینیسوټا والی ټیم والز دلته په شیکاګو کې استازو ته وینا وکړي او په رسمي ډول به د ولسمشر د مرستیال کاندیداتوري ومني. ایوب خاورین، شیکاګو، د امریکا غږ.
د یاد ولو ور بوله ما چې د مقابل لوري خبره موسی ډانلډ ترامپ په میشیګن ایالت کې وو، هغه الته په امنیت او مهاجرت په قابو کولو باندې ټینګار وکړ او بیا یې په کاملا هارس باندې سخت نیوکه وکړې چې د بیرمنې ته رای ورنکړې چې د امریکا وضعیت به خراب کړي. نو دا خبره ټوله په دغه درې څلورو ایالتونو کې ده، پام دې کې راګرځي میشیګن، پنسلوانیا او تر یو حد مینیسوټا او ویسکانسن، دا ایالتونه دي چې د امریکا برخلیک یا د راتلونکو ولسمشر ټاکي. نور ایالتونه واضح دي، معلوم دي چې د چا په لوي کوي.
ډیر زیات مننه خاورین صاحب. په لندن کې د افغانستان د خپلواکۍ 115 کلیزه پرون ولمنځل شو. په اړه رپورت په همدې خبرونه کې لګولسته خبرې کې طالبان افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکون کړي. ریچارډ بنټ په سفر باندې لګاولې د طالبان حکومت وایي ځبی علماء مجاهد د جرمني د دوی چویل رسنۍ سره په مرکه کې خغله بنټ د طالبان حکومت پر خلاف په تبلیغ تورن کړي. پر همدې حال کې د ملګرو ملتونو اړوند خزو د ملاتړ او جنسيتي انډول یا یو ان ویمن وایي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خزو انجونو د حقوقو محدودوونکي او یا فرمانونه او لارښوونې صادر کړي دي. نور حال په رپورت کې
حکومت ویان زبی الله مجاهد د جرمنی د دوه چلی رسنۍ سره په یو مرکه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ افغانستان ته په سفر د بندیز لګولو خبر ورکړی. خاغلی مجاهد ویلی چې بنټ کوچنی مسایل راپور تکول او د پروپاګند لپاره د مبالغې څخه کار اخیست.
ریچارډ بنټ باندې طالبان له خوا بندیز لګول کومه حیرانون کې خبره نه ده. طالبان او د ریچارډ بنټ او د ټیم سره ډېر نور ستونزې هم درلودلې او یو ستونزه دا ده چې د ریچارډ بنټ ټیم په یو نوي رپورټ یا گزارش باندې کار کوي چې په هغه کې لژکیو د حقوقو په نقص باندې هم مکس کیږي. نو دا راپور طالبان لپاره خطرناک په دی ده چې دوی نور هم د نړیوال کچه باندې ظلم او د دوی استبداد چپارتاجي کیږي.
کته هم ملګرو ملتونو افغانستان ته د هاغلی بنټ پر سفر د بندیز په اړه په ښکاره څه نه دی ویلي. خو ډیپلوماټیکو سرچینو د فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې ریچارډ بنټ ته د طالبانو د دغه پریکړې په اړه څو میاشتې وړاندې خبر ورکړل شوی و. دغو ډیپلوماټیکو سرچینو زیاته کړې چې د طالبانو حکومت چارواکو ورته ویلي چې طالبانو ستونزه د بشري حقوقو د څارنې او راپور ورکولو سره نه ده، بلکې هغوی شخصا د ځانګړي راپور ورکوونکو سره ستونزه لري.
دا ریخه په هغه اختلافاتو کې لري چې بینري ټولنه یې د طالبانو په تړاو لري. طالبان اوس مهال ډیر باجوړه شوي دي. ځینې د سیمې هیوادونه او نه یوازې د سیمې هیوادونه دوی ته ځانګړې وعدې ورکوي او ډاډګیرنه ورکوي چې تاسو به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپېژندل شئ، تاسو سره به نور هم تعاملات ترسره شي.
د ملګرو ملتونو د ښځو ملاتړ او جنسي انډول یا یو ان وومن په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې د طالبانو په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه او لارښوونې صادرې کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو پر خپلواکۍ، حقونو او ورځني ژوند اغیزه کړي. راپور زیاتوي چې دې ظالمانه چاپیریال د افغان میرمنو د ژوند په کیفیت کې د پام وړ خرابۍ راوستي.
د دوی ژوند واقعا د نا امیدۍ او څخه ډک حالت ته روان دی. نه یوازې دا چې ترویا ډیر فرامین صادر سیوي دي، بلکې په جنوب غرب حوزه کې په شمالي ولایتونو کې زموږ ټیمونه یو سروې درلودي چې په دغه سروې کې په سلهاو میرمنې په لسهاو میرمنې په زندانونو کې دي او دا ټول ته معلومدار دي چې په افغانستان کې میرمنې عدالت او قضایي سیستم
ریچارډ بنټ پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د دریمې کلیز د پوره کېدو پر مهال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د یو شمېر نورو کارپوهانو سره یو ځای په یو ګډه اعلامیه کې ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونه او ازادۍ د یو داسې رژیم لخوا له وحشتناک او مخ پر زیاتېدونکو بریدونو سره مخ دي چې مشروعیت او ټول شمولیت نه لري. هر ډول مخالف ځپي او مدني ټولنې او رسنۍ تر سخت فشار لاندې راوستي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای چې د چاشمې پورزي په کابل کې درې سو یو اویا کورنۍ سره مالی مرسته کړې ده. دبليو اف پی وای چې هر کورنۍ ته 3200 افغانۍ ورکړې دي. دبليو اف پی په افغانستان کې د بیوزنۍ کمولو په مخه د نقدو پیسو د ویش پروګرام پیل کړی دی.
خیر دې سه خدای پاک دې خیر سه او که دا سیریان بریان زمن میټول پکر نستی نوزی پی نشته دی. نو په دوه شرایطو کې دغه کومک ماته ډېر ښه دی. خپل حیاتي ګندم دستنې کار کوم خو ماته دغه هم غلیمتي کې نه مې دوا کې او نه مې شی کې خو بیا هم ماته ښه دی. دغه هم شکر گزاره مننه دغه دولت نه چې دغه کومک کوم شکر.
امریکایي ټلویزیون شبکې فاکس نیوز د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه 2 څرنګوالان وژل شوي چې درې ښځې دي. پر همدې موضوع په خواني څرنګواله ماریا صافی را سره په خبرونه کې ملمنه ده چې ورسره به خبرې وکم. اغلې صافی خبرونه ته خره غلاست.
تشکر. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و همچنین بیننده های شما.
و علیکم سلام. لکه څنګه چې په راپور کې راغلی د څرنګوالان څنګه او چیرته وژل شوي دي؟
در اول میخواستم یک تعریفی از سارنوال داشته باشم. سارنوال به معنای مجری قانون بود که عدالت اجرا میکرد همیشه به افغانستان و کسا مختلف، یعنی تامین عدالت میکرد و کسا مختلف ما مثلا پیش میبرده، ما کسا مختلف پیش میبردیم که متاسفانه به مقدار 42,000، یعنی به تعداد 42,000 زندانی فعلا از زندان ها رها شدند به دنبال مثلا انتقام جویی سارنوالا میباشند و به تعداد 36 نفر که آمارشان هم فکس نیوز که گزارشی از انجمن سارنوالا که تقدیم رسانه ها شد و رسانه ها به جریان هستن کشته یا به قتل رسیدن.
ستاسو معلومات سدی اطمان دی که ستاسو همکاران هم شامل دی دی چالو خواهنا دیو پا نخشه بیدی؟
متوجه شده ببخشید.
ما چې دغه کسان چې په اصطلاح وژل شوی دي د چا د خوانه هدف ګرځول شوی دي یا په قتل رسیدل دي؟
خب چیز واضحه که گفتم زندانیایی که از زندان رها شدن، زندانیایی که از زندان رها شدن خب کلشان حملات تروریستی مثلا انجام داده بودن، مثل انتحاری، مین‌گذاری و این چیزا بوده که کسایشان سارنوالا پیش بردن. سارنوال خب مجری قانون بود و عدالت تامین میکرد، به خاطر انتقام جویی به دلیل عظیمی باشد بخواین انتقام جویی کنن.
قدرت یا وقت طالبانو بیا ځل رسیدو څخه وروسته طالبانو خو عمومي عفو اعلان کړی و. سره دې هم تاسو وایئ چې څرنګوالان وژل شوي دي؟
عفو عمومي به نظر اصلا در کار نیه و کسی رعایت نکرده عفو عمومی و رعایت نمیکنه. سارنوالا خود سر جای خود، یک خانم امروز اگر اعتراض کنه به جاده ها برمیخزن، عقل میخوایند، عفو تحصیل میخوایند، عفو کار میخوایند، مکتبار میگن به روی خانم ها باز کنن، متاسفانه اردزگیر میکنن، به زندان میبرند، به بدترین یعنی به وضعیت بور شکنجه میدن، آزار میدن، زندانی میکنن. این چی قسم عفو عمومی میباشه؟
بله مرمن صاحبی، دا څنګه ثابت دی شي چې څرنګوالان د طالبانو لوري په نخښه شوی دي یا د ځینو کسانو په اړه تاسو اسناد مستند کړی دي؟
بله 100% اسناد مستندی که ما مثلا خدمت ما به دسترس با است و خدمت رسانه ها همیشه بوده و مستند هایی که خود رسانه ها بیشتر یعنی پخش و نشر میکنن و خود ما مثلا شنیدیم و بیشتر معلومات از رسانه ها اینا می باشه که ما به تعداد 36 نفر از سارنوالا متاسفانه شهید دادین که از اون جمله دو خانم می باشه، که یک خانم به نام ممتاز و یک خانم به نام فرشته که از ولایت کابل بودن به قندهار دستگیر شدن، بعد از راهی متاسفانه آنها رو به قتل رسوندن. سارنوال مثلا تقینقی بودن متاسفانه، سارنوال که سارنوالا کیهان بود متاسفانه، سارنوال کیهان بود و بعد از او چند وقت بعد از او برادر از او بود به نام مهراب راها بود، ساران حالا به نام آج مصطفی بود، ساران حالا که مثلا به قتل رسیدن تعدادشان 36 نفره و رسانه ها به جریان هستن و میبینن و شاهدن.
ډیر زیات مننه امرمن صافی ساسو له معلومات چې په دې خبرونه کې موږ سره مشارک کړ. خواهش
میکنم.
نړیوال خبرونه کې د پاکستان څخه رابطه د شیا زیارت کوونکو یو بس د ایران په مرکز کې چپه شوی چې په کې لږ تر لږه 28 کسان مړ شوي دي. سیمیز چارواکي وایي د پی خطر شپه نا وخته په یزد ولایت کې وشوه او د ایران د ټرافیک پولیسو د لومړنۍ وڅرون لمخې الته د بس د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه وه. د خبر لمخې د پی قربانین هغه شیا زیارت کوونکو چې د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته روان وو. مليونه شیا زیارت کوونکو هر کال خدای مراسمو کې ګډون کوي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي اوکران نه غواړي د روسي خاورې اشغال کړي، سره له دې چې اوکراني ځواکونه د روسي په سرحدي سیمه کورسکي حضور لري او سلګونه کیلومتره خاورې په ولکه کې ده. اوکراني چارواکي وایي چې د دې اقدام هدف د روسي د خاورې اشغال نه دی، بلکې د وی هایل سیمه رامنځته کول دي. ولسمشر زلنسکی پرون د اگست په 19 په شلمه ویل چې اوکراني ځواکونه په کورس سیمه کې دونوي کلینی ویلی او سباندی 1250 کیلومتره مربع ساحي په ولکه کې ده. زلنسکی زیاته کړی چې اوکراینی ځواکونه په کورس کې د عملیاتو پلان ته دوام ورکوي. مسکو هم تایید کړی چې اوکراین په کورس کې د سیم پر سر درې مهم پل ویجاړ کړی دی. د اسرائیل په هوایي برید کې چې یو موټر په نښه کړی د فلسطین د فتح ډلې د وسلوالې څانګې یو غړی وژل شوی. دوو فلسطیني سرچینو په دې اړه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دقیقه د سیدون ښار په لویدیځ کې رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې حزب الله او د اسرائیل پوځ په غزه کې په تیرو 10 میاشتو کې چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه روان ده، په موازي توګه په دښمنۍ اختري او د کار په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو ویره زیاته کړې ده. سره له دې چې د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ نکته د لبنان په لویدیځ کې د خپل پوځو کې رامنځته شوی دی، خو د اسرایلو بدون د بقا درې پرون سیمه ته چې سوری سره پول لري او د لبنان ځینو مرکزی سیمو ته هم رسیدلی دی. اسرایلی ځواکونه وایي چې د چهارشنبه په ورځ په لبنان کې د حزب الله د وسلو ذخیره په نښه کړی دي. د لبناني چارواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بیت المقدس په گاوان کې میشتو فلسطینیانو د اسرایلو سترې محکمې ته عریضه کړې چې دوی ته د زیاتې اوبه ورکړ شي. د دې سیمې 13,000 اوسیدونکي وایي چې دوی په اونۍ کې یوازې 3 ساعته د اوبو ترلاسه کولو اجازه لري. پام وکړئ، د بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبرې رپورت.
د ختیز بیت المقدس د کوفریا کپ په سیمه کې فلسطینیان د اوبو ذخیره لپاره په خپلو بامونو پلاستیکي ټانکونه ساتي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې اوبه په اونۍ کې یوازې د 3 ساعتونو لپاره راځي. دلته د خپلو اوبو د ټانکونو د ډکولو لپاره یو شخص $50 ورکوي. دا په دې معنی ده چې یو کس خپل میاشتنی معاش نږدې 1/3 برخه د اوبو په اخیستلو مصرفوي.
والله العظيم شهرين
كذا $50 ولرم نو زبا اوبه واخلم كننو مون پرتلوبو پاتيو ز خپل کالی د خپل لونو کورونه توړم. زه حتی پخلی نشم کولای. دا واقعا سخت ده چې څوک په دې ډول ژوند وکړي. د باندې سخته ګرمي ده او مونږ باید غوسل وکړو، خو مونږ نه شو کولای.
کوفریا کب د فلسطین گاوند ته چې اسرائیل په 1948 کال کې د بیت المقدس ریو ځای کو شاوخوا شل کله مخکې اسرائیل د لویدیځ غاړې چارچاپېر یو دیوال جوړ کو چې هدف یې د ځانمرګو بریدونو مخنیوی و. دغه دیوال سره کوفریا کب د فلسطین سره پاتې شو او د بیت المقدس نه جلا شو. اوس که څه هم د کوفریا کب اوسیدونکي د بیت المقدس خار مالیه ورکوي، خو د اوبو په شمول د دغه خاروالۍ لږ خدمتونه ترلاسه کوي. د کوفریا کب خاروال وای د ختیځ بیت مقدس او لویدیز غاړې په ټولو فلسطینی سیمو کې د اوبو کمښت دی. حتی د هغه د خاروالۍ په ودانۍ کې اکثره اوبه نه وي.
اوبه د انسان د ژوند اساسي ضرورت دی. انسان باید د اوبو او خوړو حق او د ښه ژوند حق ولري. په ټولیزه توګه په ټول فلسطین کې او په ځانګړې توګه د کفر عقب د اوسیدونکو لپاره دا یو بېساری بد حالت
دی. And specific for Aqab because of the population.
د اسرایل د اوبو د ادارې یو ویاند او ویشن کې امریکا غکته ویل د اسرایل او فلسطینیانو ترمنس د پخوانی تړونونو لمخې کفر عقب او د لویدیسي غاړې نور فلسطینی سیمې باید خپل اوبه د فلسطین د اوبو د ادارې نه واخلي. هغه ویل چې دوی د اوبو رسولو د زیاتوالي لپاره کار کوي، خو نورو زیربناو جوړولو ته اړتیا ده. د فلسطین د اوبو اداره بیا وایي چې کفر عقب د ختیځ بیت المقدس د ګاونډ په توګه باید خپل اوبه د بیت المقدس د خروالې څخه واخلي. فلسطینی فعالان وایي په ختیځ بیت المقدس او لویدیځ غاړه کې د اوبو رسولو په برخه کې د اوږدې مودې راهیسې تبعیض موجود دی.
مستوطن الكهاف يعقوب وعندنا جوا الجدار
موندل ته دوه يهودي مشتاين ولخوا معاصره يو پلويديز لوري كي اتاروت او په ختيز لوري كي کوچاو يعقوب مشدي او دوی دوره د سلير مشاتو وبلري
د اسرائيل او د بشري حکومت سوډلو د اسرائيل ستري محکمه ته د کفر قبل پاره د لازيات او عبود تر لاسه کولو غوښتنه کړې ده. حتی ک دوی په دې قضيه کې بريالي هم شي دا په ټوله لويديز غاړه کې د فلسطینيانو ستونزه حل نکړي. دا و د لنډ گریٹ سٹائن د رپورٹ پختو ژباړه نظران یوسف سی امریکا غږ.
سره د چ په افغانستان کې د طالبانو لوري پر رسنیو زیات بندیزونه لګول شوی، خو بیا هم زیات شمیر ځوانان د عملی ژورنالیزم او خبريالۍ په مرکزونو کې په زده کړو بوخت دي. د ځوانان له رسنیو د عملی کار او له طالبانو د محدودیتونو لمنځوړل غواړي. بل لورته د خپلواکو خبريالانو د ملاتړ ادارې مسولین له نړیوالو ادارو غواړي چې د افغانستان د رسنیو مالی ملاتړ وکړي. نور حال د شام ساریان پر رپورت کې.
دا په کابل کې د ویسا اکاډمي په نوم د زده کړو هغه مرکز دی چې د نورو مزامینو ترڅنګ د جورنالیزم او خبريالۍ په برخه کې هم پلس ګونو زده کوونکي لري. د زده کوونکي په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر رسنیو د محدودیتونو د لیري کولو د غوښتنې ترڅنګ له رسنیو غواړي چې تازه فارغ ځوانان ته د عملی کار زمينه برابر کړي.
موږ چې کومي عملی زده کړې دلته واخیستلې، نو موږ د دې جوګه شو تر څو وکولای شو پر رسنیو کې د یو خو ژورنالیست په هایس پر رسنیو کې کار وکولای شو. هغه امکانات چې په عملی ژورنالیزم کې د یو خبريال لپاره لازم دي او ضرور دي، هغه موږ ته په وېسال خوانی زکړمه کې ټول فراهم شوی دی او ټول موږ تر لاسه کړی دی.
باید رسنیو محکم محدودیتونه چې لګیدلې دغه محدودیتونه تلری شي او په رسنیو څخه هم دا وختن لرو چې موږ ته په سټډیوګانو کې د زمينه برابر کړي چې موږ الته خبرونه وکړو او د سټډیوګانو سره آشنا شو.
که څه هم د ویسا اکاډمي مسؤلین د ژورنالیزم په برخه کې د ځوانانو لیوالتیا شیادوي، خو په خبره چې ستا محدودیتونه د ودی مخ نیولې. دغه مسؤلین وایي چې ځوانان بیا هم د وی روشان راتلونکو په هیله خپل هڅو ته دوام ورکوي.
هر ځوان د هر برخه سره بیل علاقه لري، خو هغه ځوانان چې په رسنیو کې کار کول ته علاقه لري، هغه ځوانان چې په ژورنالیزم کې کار کول ته علاقه لري، هغه هم تر ډیره پورې دغه علاقه لمنځ نه ده تللې. راځي خپل زده کړې کې ګر شاګردان اوس هم په زده کړو باندې بوخت دي. دوی هیله او ارمان ده چې په رسنیو کې کار وکړي. تل خو به داسې وضعیت نه وي، تل خو به داسې ستونزې، مشکلات او محدودیتونه در رسنیو پر وړاندې نه وي. الحمدلله هیله او امید شته چې دغه ستونزې محدودیتونه به هم ختميږي.
دا ځوانان په داسې حال کې لرسنیو د کار غوښتنه کوي چې په کور دننه ځینو ادارو د اقتصادي ستونزو په سبب خپل کارکونکي له دندو ګوښه کړی دي. د رسنیو د ملاتړ ادارو مسؤلین وایي چې ژورنالیزم ته د نوي ځوانانو دراتګ لپاره باید نړیواله ټولنه د افغانستان د رسنیو مالی ملاتړ وکړي.
متاسفانه د جاس په ساحه کې رسنیو د دې ورتیا نه لري. اقتصادي ستونزو له امله د دوی پرسونل کم شوی دی، نو لاره ای دا ده چې نړیوال ټولنو باید رسنیو سره مرسته وکړي، ورته د مالی برخه کې بودیجه ورکړي تر څو زموږ دغه با تجربه تحصیل کرده او هغه ځوانان چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او هڅه کوي هغوی په رسنیو کې جذب شي.
د ملګرو ملتونو د علمی کلتوري او تعلیمي ادارې یا یونیسکو د ورستی راپور لمخې، ورسته له هغه چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، 50% رسنۍ وتړل سوې، 90% ښځینه خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړې او د رسنیو ډیر کارکونکي د هیواد پرېښېدو ته اړ شول. دا چې دا ځوانان به د رسنیو د ازادي په برخه کې خپل موخه ته ورسیږي کیا لا څرګند نه ده. شمسارین امریکا غږ.
ستاسو لمنتانه ډیره مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو راډیو او ټلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلی او لوستلی شئ. تر بیا.
سرخط خبرهای مهم در